شنبه د لړم اتلسم د نومبر نهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې. د خبرونې د ماښام تر اوبجو په منځنۍ سپه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 13.15 هم خپریږي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سهار مو بخیر. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان ته 15 ورځې پاتې شوې. وړاندې به دا واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون به وتوانیږي چې پر دې ژمنه عمل وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون هیله من دی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجه به د دې اونۍ په ترڅ کې اعلان کړي. نن د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ یوه ورځنۍ لوبه ده او ماسکو هیله من دی چې له ایران سره به شوی اټومي تړون د دې سربیره خوندي شي چې واشنګټن ترې وتلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ژمن دی چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو لومړي نتایج اعلان کړي. د دې کمیسون مشر هوا عالم نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اسلامي عدالت او ثبات هوام پالنې انتخاباتي ډلو پر ځینو مواردو ورسره مخالفت کړی چې د دې په وینا دا کار د نتیجو د اعلان پروسه ځنډوي. دی وویل چې د انتخاباتي ټکټونو له استازو سره نن یو ځل بیا غونډه جوړوي. میرمن نورستانی زیاته کړه
دی موږ غوښتي چې د دې حکومت کې بسته‌بندي وشي او صندوقونه ټول چې وزارت دفاع سره خبره کړي پلان د انتخابات سره شریک دي. موږ خپل صندوقونه انتخابو او بالاخره به د فیفا او تیفا او د مدني ټولنو ته نظارت ټکټ چې راځي د هغې ورته نظارت لاندې به ولیږو ولایاتو ته.
میرمن نورستانی زیاته کړه که د انتخاباتو نتیجې نوري هم وزنډي شي افغانستان له بحران سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په روانه اونۍ کې څو ځله د افغانستان په 14 ولایتونو کې د شاوخوا 2000 محلونو د رایو بیا شمیرلو لپاره چمتووالی وشود خو ونتوانید. د نوي انتخاباتي محل ویش له مخې کمیسون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د عقرب په 23 او وروستۍ به د قوس په 15 نیټه اعلان کړي. په روان خبرونه کې وړاندې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. په تاجکستان کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د نومبر په 16 له افغانستان سره پر پوله د تاجکستان د ځواکونو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې و امنیتي افسران وژل شوي دي. په پلازمېنه دوشنبه کې چارواکو په رسمي توګه اعلان کړی چې یوازې 2 افسران یې وژل شوي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې مخکې ویلي وو چې د پولیسو یو افسر بهرام قاسم زاده او یو د پولیس ساتونکی عزت الله لطیفوف د نومبر په 16 هغه مهال ووژل شول چې د داعش سختدریز ډلې 40 کسانو ازبکستان ته نږدې پر پوله پر یوه پوسته حمله وکړه. دا سیمه د تاجکستان په رادوکی ولسوالۍ کې دوشنبه ته په 60 کیلومتره کې پراته ده. چارواکو لومړی ویلي وو چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي. دوی ویلي چې 15 سختدریز وژل شوي او 15 نور ژوندي نیولي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دې حملې او افغانستان ترمنځ هیڅ تړاو نشته. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د 53 کرکټ سیالیو دوهمه لوبه نن د هند په لکنو کې کیږي. دا لوبه پر ځایي وخت ماسپښین پر 2 بجو پیل شي. له ویسټ انډیز سره د افغانستان د لوبو لړۍ د نومبر په 16 نیټه پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز افغانستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. افغانستان او ویسټ انډیز به خپله دریمه یو ورځنۍ لوبه د دوشنبه پورس وکړي. په هند کې به دواړه هیوادونه 3 شل ورې سیالۍ هم وکړي چې د نومبر په 14، 16 او 18 به وي او بله سیالي به ټیسټ لوبه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې دی هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنګټن له دې موافقې وتلی. امریکا تیر کال په می میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووته او له هغه راهیسې پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي. د واشنګټن هڅه دا ده چې ایران بیرته د مذاکراتو میز ته کښېنوي او یو نوی تړون وشي. واشنگتن استدلال وکړ چې د دې موافقې شرایط کافی نه دي چې د اټومي وسلو له جوړولو ایران وګرځوي او دا هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرامه او په منځني ختیځ کې له تخریبي فعالیتونو لاس واخلي. ایران د امریکا تورونه ردوي چې ګواکې غواړي داسې بالستیک توغندي جوړ کړي چې اټومي وسلې انتقال کړی شي او وایي اټومي پروګرام یې سوله ییز او هدف یې د انرژۍ تولید دی. د عراق د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې پرون د جمعې په ورځ درې کسان ووژل شول. امنیتي ځواکونو پر اعتراض کوونکو اوښکې بهاونکی ګاز وشیند. د رویټرز د راپور له مخې د ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې یو شمېر اعتراض کوونکي ټپیان شول. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په پلازمینه بغداد کې د بیکارۍ او اداري فساد پر ضد لاریونونه پیل شول او له هغه راهیسې تر 280 ډیر کسان په دې لاریونونو کې وژل شوي. لاریونونه په چټکۍ سره جنوبي ولایتونو ته هم خپاره شوي. لاریون کوونکي چې ډیری محصلین دي غواړي چې د عراق سیاسي نظام تغییر شي او د اداري فساد مخه ونیول شي. خلک د بهرنیانو په ځانګړي توګه د ایران د لاسوهنې پر ضد هم راوتلي چې د عراق د حکومت ملاتړ کوي. دا خبرونه دا سدي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ابتدایي نتیجو اعلان ته 15 ورځې پاتې دي، خو د رایو د بیا ګڼلو پر سر جنجال لا هم نه دی هوار شوی.
زموږ بینالمللي کمیشنران موږ ته وایي چې تاسو مستقل کمیسیون یاستئ، تاسو ځان ته قانون لرئ، طرزالعمل لرئ، لایحه د وظایفو معلومه ده.
وړاندې د هوا عالم نورستانۍ د څرګندونو د جزئیاتو تر څنګ د بېلابېلو انتخاباتي ډلو نظر در سره شریکوو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د احتمالي وتلو مسله څېړلې ده. دا به هم واوري چې لننه دیرش کاله مخکې د برلین دیوال ونړید. هغه مهال د امریکا ولسمشر د شوروي اتحاد جمهور رئیس مخاطب کړ او ورته وی ویل دا دیوال ړنګ کړه.
مستر ګورباچوف، تیر داون دیس وال.
د دې خبرونې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د دې موبایل کاروبار کوم، یعنی انجینر یم، مستری یم، موبایل جوړ ترمیم کار کوم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د انتخاباتي ډلو له استازو سره غونډه وکړي ترڅو د رایو بیا شمیرنه په ولایتونو کې پیل شي کنه شي. په دې اړه پرونی غونډه وروسته له مخالفتونو پای ته ورسېده. د تلی د شپږمې نیټې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه چې ټاکل شوې وه د میزان په 28مه اعلان شي او وروستۍ د لړم په 16مه یو ځل ځنډېدلې ده او اوس تمه ده چې لومړنۍ پایلې له ننه 15 ورځې وروسته معلومې شي او وروستۍ نتیجې بیا د لندۍ په 15مه اعلان شي. کنن هم موافقه و نشوه چه به کیشی؟ د ملالی بشیر پراپور که او رو.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي له انتخاباتي ټیکټونو سره د جمعې ورځې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده او دوی پریکړه وکړه چې د انتخاباتي ټیکټونو له استازو سره یو ځل بیا نن غونډه جوړه کړي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی له ازادي راډیو سره د جمعې په ماښام په خبرو کې وویل چې کمیسیون پرته له بایومتریک رایې باطلې مني، خو د دې په خبره دا رایې باید لومړی وکتل سي.
2023 دی ور باندې اعتراض لري، دا باید یو ځل ولیدل شي. یعنی که بایومتریک وه، خو هغه د بایومتریک رای به یا د کیارکور ریدر بنګلرو هغې اساس به شناسایی شي او کایا نه نه وباتلي به یي. څنګه باید په هر صورت کې صندوق ته مراجعه وکړو؟ دوی ووایي چې تاسو صندوق ته مراجعه مه کوئ، د همدې ځای نه دا باطل اعلان کړي.
میرمن نورستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ثبات او همګرایي او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیکټونو له دوی سره غونډې کړې او په همغږۍ په دې اړه مخالفت کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ویاند فضل غنی حقمل په دې اړه د جمعې په ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی غواړي په ټول هیواد کې رای بیرته له سره وشمیرل سي او یوازې د بایومتریک رای معتبر وګڼل سي.
نه یوازې همدغه محلونه چې کمیسیون میر پډاګه کړای دی، دا باید له سره تفتیش او باز شماری شي، بلکې موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې د رای شمیرنه له سره وشي، ځکه موږ د درملوک د کمپنۍ په راپور باور نه لرو او د درملوک کمپنۍ چې کوم ارقام خبرای هغه مونږ ته د منلو وړ نه دي.
د یادولو وړ ده چې درملوګ یو جرمنی کمپنی ده چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د بایومتریک رایو د تصفیه مسؤلیت لري. همداراز د افغانستان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې ویاند فریدون خوځون د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل لومړی چې څلورو مواردو ته پام ونیسي هیڅ رایې باید بیرته ونه شمېرل سي.
در ملوک او کمیسیون ژمنه کړې ده چې شپږ موارد رایې به دوی تصفیه کوي چې د تکراری عکسونو د تکراری ګوتو د عکس څخه د عکس د ټایم مسله د جی پی ایس مسله او د کوچنیانو د عکسونو مسله ده. مستمده ده چې کمیسیون مخکې له دې چې دغه عراوې نوي تصفیه شوي د بازشماری او تفتیش مسله پروسه پیل نه کړي.
شاغلی خوځون زیاته کړه چې تر هغه وخته چې د دغو مواردو برخلیک نوي معلوم سوی دوی و بیا شمیرنه او تفتیش ونه مني. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم استازي سید خالد سادات بیا وایي چې د یو شمیر انتخاباتي ټیکټونو دا ډول مخالفتونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کار کې لاسوهنه ده.
دوی د انتخاباتو کمیسیون وخت دی چې د انتخاباتي پروسې مداخله کوي او په عین زمان کې په ټول معنا باندې غواړي چې انتخابات خپل وخت اعلان شي او دا بدون شک چې د انتخاباتو په نتیجه باندې مستقیمه رایه پیباسي. هغه وخت چې د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی ممکن
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ازادي رادیو ته وویل چې د رایو نشمیرل کېدو په نتیجه کې د رایو نتایج مخکې هم ځنډیدلې او دا کار افغانستان د بحران خواته وړلای سي. دی وویل چې که د شنبه د ورځې غونډه نتیجه ورکړي او کنه کمیسیون به د رایو ارزونه پیل کړي او د انتخاباتي ټکټونو موترز استازي کولای سي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي.
که چیرته نن بیا د انتخابات خپلواک کمیسیون له یو شمېر انتخاباتي ډلو سره په ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پر سر موافقې ته ونه رسید څه به کیشي؟ نتیجې به بیا ځنډی شي؟ په دې برخه کې ملالۍ بشیر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشي هوا عالم نورستانۍ څخه نور وضاحت غوښتی دی. آغلې نورستانۍ وایي:
مونږ نشو کولای چې د لویه پروسه چې د افغانستان سرنوشت دی دا وزنډو، ځکه چې مونږ بیا د افغانستان خلکو ته ځواب ورکوونکي یاست. مونږ دې ورته وویل چې زمونږ دپاره معتبرې رایې د بایومتریک رایې دي. مونږ د بایومتریک رایې نه یو انچ هم لرې نه ځو، اما بازشماری او بیا لیدنه صندوق ته مراجعه دا د بعضو محلاتو لپاره ضرور ده. هغه کمی ارقام چې 2023 چې دی ورباندې اعتراض لري دا باید یو ځل ولیدل شي، یا د اقل سبا به 2023 نفر به راځي وایي به زما رایه تاسې څه کړله. ولو که دا په هر شکل وي، که بایومتریک وه، خو هغه د بایومتریک رایې به وي یا د کیو آر کوډ ریډر موږ لرو په هغې اساس به شناسایی شي، او که یا نه نه وباطلي به وي چې تصدیق د بایومتریک ونه لري موږ هغه باطلو.
نورستانی صاحب، تاسو د خبرو څخه موږ دغه هدف اخلو چې تاسو به حتمن پر خپل ټاکلي وخت باندې د دا ځل نتایج اعلانوي. بل پښتنه مې دغه ده دغه پښتنه باید درڅخه وکړم چې د کوم ټیکټ د کومو کاندیدانو کسان ډیر ټینګار کوي چې باید دغه صندوقونه له همدې ځای څخه د رایې باطلې اعلان سي.
ثبات هم گرایی حزب اسلامی او د نبیل ټیکټ، خو د نبیل ټیکټ من سره لانه دی ناست، عملي نه دی ویلي. او حزب اسلامی او همگرایی دا دوه ټیکټونه دیو بیخي همغږي باندې وایي چې یو د بل خبره تاییدوي.
او نړیوال ناظرین، آیا ستاسو سره پر دې مورد، یعنی په دې اړه ستاسو سره توافق لري؟
زمنګ باندې مللي کمشنران موږ ته وایي چې تاسو مستقل کمیسیون یاستئ، تاسو ځان ته قانون لرئ، طرز العمل لرئ، لایحه د وظایفو معلومه ده. نو دې ته هغه د بلنه ورکوئ، دی راځي ستاسو د برنامې رګوري، دی چې بایکاټ کوي. نو د بایکاټ په خاطر باندې که تاسو پروسه ځنډوئ، فکر کومه چې یعنی هغې وایي چې د خپلې دندې په مقابل دي، یعنی هغه کوئ خپله دنده، یعنی تاسو باید سرته ورسوئ.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا علم نورستانی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار لوو د ماشام تر روبه جو پوریا صدیر ډو په منځنۍ سپه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي و په 15 دقیقې شپې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو دغه خبرونو په خپل تازه غنو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د احتمالي وټلو مسله چیرلې ده دا کتنه سفی الله ستانک زیو وړاندې کوي
اتلانتیک شورا له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وټلو وروسته په رامنځته کېدونکي وضعیت او اړوندو اندېښنو یو مقاله لیکلې ده د مقالې عنوان دا دی چې امریکا متحده ایالاتونه له سوریې د وټلو تیروتنه په افغانستان کې نشي تکرارولی په دوام کې راغلي چې په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا د نفوذ په کمښت سره به افراطي ډلې برلاسي شي څو په پاکستان او منځني ختیځ کې له خپلو پټنځایونو پر امریکا برید وکړي او ګټې وګواښي د اتلانتیک شورا په لیکنه له سوریې د امریکایي ځواکونو په وټلو سره د امریکا د تعهد په اړه پوښتنې راولاړې شوې د امریکا نویو سیالانو ته فرصت ورکړ اوس د افغانستان په اړه هم د همدغه سی یو حالت تصور کیدای شي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د سپتمبر په 8مه له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا د مرکچانو خبرې لغوه کړې او وی ویل چې په دې ډلې به بریدونو ته زور ورکړي هغه په وار وار ټینګار کړی چې افغانستان به امریکایي ځواکونه بیرته خپل کورونو ته ستنوي د اتلانتیک شورا په مقاله کې راغلی چې د سولې په لور د افغان حکومت هڅې هم د امریکا د ولسمشر په دې اعمالو چې لموافقې پرته یا لموافقې سره د عسکرو ایستل غواړي ټکنې شوې دي په دې مقاله کې وړاندې دا هم راغلی چې لمنځني ختیځ او افغانستان د امریکا د نفوس په کمښت د امریکا سیالو هیوادونو ته دا فرصت مساعد شوی چې په مسایلو کې ښکیل شي له سوریې د امریکا په وټلو ترکیه د کورد جنگلیو پر ضد عملیات وکړل او بل اخره د روسیې په منځګړیتوب یو موافقه وشوه د اتلانتیک شورا په خبره اوس عینن په افغانستان کې هم د سیمې یو بل قدرت چین ته فرصت پلاس ورغلی چې د افغان سولې په اړه هڅې وکړي او په بیجینګ کې د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي د مقالې لمخې د ته پکتو چې چین په پاکستان له اقتصادي پلوه نفوذ لري او پاکستان هم د طالبانو یو لوی پلوای بلل کیږي ممکن د سولې په خبرو کې یو ښه منځګړی ثابت شي اکونومیست خبرونه د افغانستان او عراق جګړو ته اشاره کړي او لیکلي دي چې دغه دوه جګړو امریکا ته هیڅ شی په لاس ورنکړل خبرونه د امریکا د متقاعدو پوځیانو د وزارت په حواله لیکلي چې 2 میلیونه ولک امریکایي پوځیانو په دوري شکل په افغانستان او عراق خدمت کړي او لډلې 15% معلول شوې دي یو شمیر نور هم د جنگونو لعمل له رواني ستونزو سره مخ دي اکونومیست خبرونه دا پوښتنه کړي چې څو وخت به دغه متقاعدو پوځیانو ته پیسې ورکړل شي په ځواب کې راغلي راتلونکو نسلونو به دغه پیسې پرې کوي ځکه جنگونه په قرضو باندې تمویل شوې دي په دوام کې دا هم راغلي چې ډیری امریکایان دا فکر کوي چې هیوادې ولې لا هم جنگ کوي د اکونومیست د مقالې د لیکوال په باور دوی په حق دي ځکه جنگ یوازې ورانې راولي او بیلګې په دوو ورستیو لسیزو کې په افغانستان او عراق کې له ورایې ښکاری
نن د برلین د دیوال د نړیدو ډیر شمه کلیسه ده وړاندې په خبرونه کې په ډیره تفصیل درکو خو اوس پراشو د جوګي ماشمانو ستونزې ته حل شوې ده په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره جوګي ماشمان شونځیو ته د تلو اجازه پیدا کړي د افغانستان د پوهنې وزارت دغه ماشمانو ته د زده کړې د زمینې د برابرولو خبره داسې محل کوي چې جوګیان له هم افغان پیژند پانه نه لري دغه پریکړه د ازادي راډیو د هغه راپور وروسته وشوه چې څه موده مخکې د جوګیانو پښون جوړ شوی و تفصیل له کابل د ناجی صاحبۍ په راپور کې
جوګی ماشومان به له دې وروسته خوانځه یو تځي د پوهنې وزارت دا پریکړه د ازادي راډیو د یو سیرنیز ریپورت وروسته وکړه د پوهنې وزارت ویاندی نوری نزهت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې سرپرست وزیر تیرونی د جوګیانو خیمې ته ورغی او ورسره شمنه وکړه چې جوګی ماشومان به تر دې وروسته خوانځي او تزي
تصمیم گرفتیم تا در قسمت
دا وی من پریکړه کړی چې د جوګی ماشومان د خونې او روزنې لپاره اقدام وکړو په دې اړه د پوهنې وزارت یو سلاکار ته دند سپارل شوی و چې بشپړ معلومات او یو جامع راپور برابر کړی دا ریپورت چمتو شوی او له جوګیانو سره خبري هم شوی کوم ستونزې چې لري هغه پیژن پانه ده هله من دی چې د غستونز هم هوار شي د طبیعت تذکرو نه لرل بي وزلي د سرپنا نشټوالي او لز دکړو به برخي پاتې کېدل د جوګیانو هغه ستونزې دي چې د ازادي راډیو د تیر میاشتې په ریپورت کې ورته ځای ورکړ شوی وو شپارس کلنه الهه وای خوانځي ته د تلو لپاره ورزې شماري
سیاست خوشحالم کې درس مې
خوانه زه ډیره زیاته خوشاله یم چې تر دې وروسته به خوانځي ته زم تر دې وړاندې خپه وم چې نه لوستي به پاتې شم اوس به درس وایم او راتلونکي کې به ډاکټر شم جوګیان له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ل تاجکستان افغانستان ته راغلل. جوګین وای ل اره د تاجکستان ل کولا برغلی او ل کلون راهیزی په افغانستان کې میشتي. جوګین سنی مذهب مسلمانان او په ملیت تاجک دي چې په دری او د جوګیانو په لهجه غږیږي. له جوګیانو د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه نه ده شوې او له همدې وجې نشي کولای چې د تابعیت تذکیرې واخلي. صابر کولابی په کابل کې د جوګیانو د یوې سیمې وکیل دی. دی وایي اکثره ماشومان د پیژند پاڼې د نه لرلو له امله له ښوونځي بې برخې دي.
جهان سپاس از رادیو آزادي میکنم. مسؤلین خبر کدن
د ازادي رادیو مننه چې مسولین را خبر کړل. د پوهنې وزیر زموږ لیدو ته راغی. له موږ سره ژمنه وکړه چې ښوونځی به را جوړوي. تر څلورم ټولګي پورې به زده کوونکي درس وایي او بیا به نورو ښوونځیو ته لاره پیدا کړي. هیله مند یو چې زموږ د ماشومانو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
خو ولسمشر غنی تیر کال فرمان ورکړ چې جوګیانو ته د تابعیت سند ورکوي، خو د صابر کولابی په وینا یو شمیر دولتي ادارو ته تللی خو لا هم ورته د تابعیت سند نه دی ورکړ شوی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د برلین دیوال د نړیدو ډیر شمه کلیسه ده. دا دیوال په 1918 کال کې د سړې جګړې په اوج کې جوړ شوی و او د جرمني خلک پر دوو برخو ویشلی و. ملالی بشیر راپور لري.
دیرش کاله مخکې نن د نومبر په 9 نیټه د برلین دیوال کانکریټ او ډبرې ونړېدې او جرمنیانو ته لاره پرانیستل سوه چې تر نړیوالې جګړې وروسته چې خلک پر دوو برخو ویشل سوي وو بیرته سره یو ځای سي. دا دیوال په 1918 کال کې جوړ سو او جرمني پر دوو برخو جمهوری دیموکراتیک جرمني چې په ختیځ بلاک کې وو او فدرال جرمني وویشه. د دې دیوال په جوړېدو سره د جرمني پلازمینه برلین هم پر دوو برخو وویشل سو. دا دیوال د سړې جګړې لنه شو ګڼل کېده او نه یوازې خلک جسمن له یو بل جلا کړل، بلکې دا دیوال د فکر د طرز د جلاوالي لپاره هم وو. له 1918 کال څخه تر 1919 کال پورې تر 100,000 زیاتو کسانو هڅه وکړه چې در دې دیوال واوړي او تر شاوخوا 50,000 زیات یې وتوانېدل دا کار وکړي او لسګونو نور د دې هڅې پر مهال ووژل سول. په 1919 کال کې په ختیځ اروپا کې د پولینډ او هنګری په ګډون تر یو شمیر پاڅونو وروسته په ختیځ المان کې کورنۍ ناارامي زیاته سوه او تر څو اونیو دوامداره ناارامیو وروسته د 1919 کال د نومبر میاشتې په 9 نیټه د ختیځ جرمني دولت اعلان وکړ چې د دې هیواد اوسیدونکي کولای سي لویدیځ جرمني ته ولاړ سي او د برندنبورګ او نورې دروازې پرانیستې. د همغه کال په سپتمبر میاشت کې د جرمني د دواړو برخو خلک له کولنګونو او چټکونو سره د دیوال دواړو خواو ته راټول سول او د دې دیوال په عملی ماتولو یې لاس پورې کړ چې په نتیجه کې دواړې برخې سره یو ځای سوې. د دې دیوال د سقوط ډیر عوامل په خپرونو او کتابونو کې راغلي چې یو یې د شوروي اصلاح غوښتونکي میخایل ګورباچوف قدرت ته رسېدل دی چې د ازادۍ او شفافیت په نوم سیاستونو سره یې د خلکو خوځښتونو ته لاره هواره کړه. د هغه وخت د امریکا ولسمشر رونالد ریګن هم په دې کار کې رول درلود او د شوروي اتحاد له مشر میخایل ګورباچوف سره یې په سویس کې ولیدل او په 1918 کال کې برلین ته د سفر پر مهال د برندنبورګ په دروازه کې ګورباچوف ته چې د کمونیست شوروي ګوند عمومي منشي او د شوروي اتحاد ولسمشر و په خطاب کې ویل:
جنرال سیکرټری ګورباچوف، If you seek peace،
شغلی عمومی منشی کته سول غواړي کته شوروی او ختیځ اروپا په اتحاد کې پرمختګ غواړي کته د لیبرال کېدو په لوي دې دروازې تراسه. شغلی ګورباچوف، دا دروازه پرانیزه، دا دیوال مات کړه.
مستر ګورباچوف، تیر داون دیس وال.
پرون په هغه ځای کې چې د امریکا د هغه وخت ولسمشر رونالد ریګن وینا کړې وه، د هغه لوی مجسمه نندارې ته وړاندې سوه. د برلین دیوال ته ماتېدو په خوښۍ کې غونډې او جشنونه جوړ سول. د نورو لاملونو ترڅنګ یو شمیر لویدیځ او افغان کارپوهان په دې باور دي چې د برلین دیوال د ماتېدو یو لامل دا هم و چې افغانانو د شوروي اتحاد پر وړاندې جګړه پیل کړه. د دوی په وینا د شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانانو جګړې د شوروي اتحاد هغه تلسم مات کړ چې ګواکې دا اتحاد نه ماتېدونکی دی او همداراز شوروي اتحاد تر سخت اقتصادي او سیاسي فشار لاندې سو چې په ټوله کې دغه ټول لاملونه سره یو ځای سول او د شوروي او ختیځ بلاک د لمنځه تللو سبب سول.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ژمن دی چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو لومړي نتایج اعلان کړي. په تاجکستان کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د نومبر په شپږمه له افغانستان سره پر پوله د تاجکستان د ځواکونو او داعش جګړه مارانو ترمنځ په نښته کې و امنیتي افسران وژل شوي دي. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د دریو پنځوس اووریزو کرکټ سیالیو دوهمه لوبه نن د هند په لکنو کې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې دی هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنګټن له دې موافقې وتلی. د عراق د امنیتي ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې پرون درې کسان وژل شول. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغې بلنې په اړه فکر کوي چې د ته یې راتلونکی کال د می په نهمه د بریا د ورځې په رسم ګذشت کې د ګډون لپاره ورکړې ده. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
دا ژوند رنگونه
سلام استاسینم څه دی او څه کاروبار کوي؟
جمانوم رحمان دا د احمد ابا ولسوالی او د مرکز کردیز کې کاروبار کوم. زه خپل د موبایل کاروبار کوم، یعنی انجینر یم، مستری یم، موبایل جوړوم، ترمیم کار کوم.
هغه نوی ماډل ټلیفون چې راوځي هغه هم جوړولای شي؟
هو هغه هم جوړولای شم.
دغه کاروبار د چیرته زده کړی؟
ما خو دا کاروبار په پاکستان کې زده کړی یو، په پېښور کې بلور پلازا کې هلته مې زده کړی او دلته الحمدلله کاروبار مې ښه روان ده او کاروبار د مرکز گردیز کې کوم. ما خو یو کال په پاکستان کې تیر کړو، هغه څلور کاله کېږي مرکز گردیز کې کار کوم. نو اوس په هر کې نوې موبایل راسي ماته مشکل نه، په ښه ډول خلکو ته جوړې.
داسې ورځم راغلی ده چې یو ټلیفون چې بیخي زیات به خراب وي، چا نشو جوړولی تا جوړ کړی وي؟
او بلې بلې، نو جوړ کړی هم ده. موږ خپل ماشینونه لرو، هغه ماشینونه موږ کار اخلو، خپل ذهن باندې
کار. له دې وروسته به د هغو کسانو ته پیغام څه وي چې هغوی لا تر اوسه پورې کاروبار نه دی پیل کړی یا یو هنر نه دی زده؟
ما هغو ځوانانو ته دا پیغام ده چې خپل کاروزګار زده کړي او خپل ځان مصروف کړي، یو کسب ته هڅه وکړي او خپل کار ځان مصروف کړي او مصروفیت باید ځان ته پیدا کړي، همداسې ونه ګرځي. ما خپله سې اوس کور مې په افغانستان دلته او زه پاکستان ته شاګردي لپاره لاړم. اوس الحمدلله کار مې زده کړی ده، ځان مې مصروف کړی ده او کوم هغه نه لرم مشکلات. هغه ځوانان چې همداسې ګرځي باید ځان مصروف کړي، هڅه وکړي، ځان ته یو کاروبار پیدا کړي.
مننه.
د ژوند رنگونه پروګرام مو له ازادي راډیو څخه واورید.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ازادي راډیو په راستولې سمس کې لیکي زموږ ولسوالۍ ته باید 3G انټرنیټ ورکړل شي. نوریا سلطانی له شاجوی څخه لیکي که د انتخاباتو نتیجه دا ځل هم وځنډېده، خلک به پر دې بهیر بې باوره شي. اتل له زابل لیکي د کابل کندهار لویه لار د غزنی په برخه کې خوندي نه ده، امنیت باید ټینګ شي. ساپای په راستولې سمس کې لیکي د کونړ پوهنتون بدل یا شه له حمل میاشتې راهیسې محصلینو ته نه ده ورکړل شوې. حمیده نظری له زابل په راستولې سمس کې لیکي د افغانستان ګاونډیان باید پوه شي چې ترورست په ترورست لمنځه نه ځي. دوی باید له افغان دولت سره په همکارۍ د هر راز ترورزم په وړاندې مبارزه وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار په راستولې سمس کې لیکي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید دا ځل نتیجه ونه ځنډوي. نقیب الله حسنزی له کندهاره په خپل سمس کې لیکي هیله ده در ملوک کمپنۍ نتیجه ژر تر ژره معلومه کړي او هغه ټولو ته باید د منلو وي. محمد حسن قلمیار امیری د تخار له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي دي په اشکمش کې غله زیات شوي دي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه لیکي د انتخاباتو نتیجه باید ژر تر ژره معلومه شي او تر کله باید ورته انتظار شو. عبدالرحمن لیکلي دي د انتخاباتو نتیجې ته انتظار ډیر سخت شو. محمد حسن قلمیار په راستوبلې سمس کې لیکلي دي د جوګیانو ستونزې باید په افغانستان کې هوار شي او نورو ستونزو ته هم توجه وشي. دا خبری مجله مو هم دومره با په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر.